د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې په افغانستان کې مستندې کړې. یونامه نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 301 تنه نارینهوو او 80 تنه ښځینهوو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یونامه په دې راپور کې چې سرلیکه دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یونامه وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یونامه د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونه به راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسو. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز سوداګرۍ پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چن ګنګ سره هم په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره ینای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. د دې طرحې د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړي او یو شمیر خبریالان او فعالان زندانونو ته اچولي دي. په ایران کې پر دوو نورو کسانو هم د اعدام حکم تطبیق شو. میزان وپاړې نن راپور ورکړ چې دا دوه کسان یو یوسف مهرداد او بل صدرالله فضلي زارې نومیږي او دواړه پر ټولنیزو شبکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي او بېدینۍ ته د خلکو د هڅونې په جرم په اعدام محکوم شوي. خو میزان نه دي ویلي چې دوی څه وخت اعدام شوي. د راپورونو له مخې مهرداد او زارې د عراق د انقلابي محکمې لخوا په 2019 کال کې تورن شوي وو. د خبر له مخې د دریو کوچنیو ماشومانو پلار مهرداد په کفر ویلو او د قرآن کریم په سوځولو تورن دی او زارې د راپورونو له مخې اعتراف کړی چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی. په ایران کې د اعدامونو د لړۍ له کبله چې شمېر یې په تیرو دوو اونیو کې په هرو شپږو ساعتونو کې یو تن ته رسیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبرپنه کې وویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسی ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبرپنه کې راغلي چې غورځول شوې بې پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبرپنه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي. خو په خبرپنه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو د ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکوو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د خبرو تفصیل به هم واوري. په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې پروګرام بحثونه هم د موضوع ته ځانګړي شوي.
پاکستان که څومره موږ هغه ته د دښمن په سترګو ګورو، د افغانستان په قضیه کې ډېر زیات مهم ده او دغه ناسته باید ډېره مهمه وي، ځکه چې د کړکېچ جوړ کولو لپاره همدا ناستې دي چې لارې خلاصې.
په نورو موضوعاتو کې د وینې د کمښت یا تلسیمیا ناروغۍ په اړه چې ورځې نن په افغانستان کې ونمانځل شوه هم یو راپور لرو.
په دې باندې موږ پوهېدوم نه چې دا تلسیمیا ده. موږ ته تقریبا د دې په شپږ کلنۍ کې پته ولګېدله، نه موږ پرې پوهېدلو او نه ډاکټران په دې باندې پوهېدل چې اصلي مشکل یې څه ده.
او په غزنی کې یو ځوان ځکه ځان وژلی دی چې د دله خوښۍ پرته کوژده ورته شوې وه.
د ځوانانو د پیغلو له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري.
نور مطلب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې اعدام شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د بدني جزا او د اعدام سزا تر عنوان لاندې راپور کې چنن خپور شو ویلي چې دوی په دې ترڅ کې د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنګسار دوه پیښې هم مستندې کړي. طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازاتو او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 309 نارینه، 80 ښځې او 2 ماشومان په عام محضر کې په دورو وهل شوي. د یوناما له قوله دغه کسان له 10 تر 9 دورو وهل شوي او ځینې مواردو کې د دورو شمیر 100 ته هم رسید. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لخوا سنګسار، په درو وهل، شکنجه، په زور خلک په یخ اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شویو بدني مجازاتو په توګه مستند کړي دي. یوناما وایي دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملي شوي او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې له قضایي چوکاټه وستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوي واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنګسار دوه پیښې هم مستندې کړي دي، خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلې دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بنده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یوناما راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه خپل غبرګون کې یوناما ته لیکلي د افغانستان 99% خلک د اسلام د سپیسلي دین او اصولو پیروي کوي، نو له همدې امله قوانین د اسلام له ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت په رڼا کې سزاګانې تطبیق کړي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند مجازاتو پر وړاندې درېدو کنوانسیون چې پر بنسټ یې په عام محضر کې د سزا ورکول بندي کې لاسلیک کړی او رسمنی غړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو مخکنیو کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپل لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په درو یې وهل او د بدن غړي به یې ترې پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال، یعنې له 2000 لومړي کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو، د خپلواک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوې تطبیق کړي دي. د یوناما په راپور کې راغلي د 2010 کال د اګست له 15 تر د 2020 کال د اګست له 15 طالبانو د موازي عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 46 نورې ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموما د یو قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنګسار، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبريږي چې تیر پنځشنبه د طالبانو د ستنې محکمې مرستيال عبدالمالک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 ته د اعدام 10 ته د سنګسار 4 ته د دیوال لاندې کولو او 10 ته د درو وهلو سزاوې اورولې دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
لکه چې په خبرونو کې مهم اوریدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسو. د دې سفر په ترڅ کې افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې به د وسلوالو فعالیتونه راکموي. ښاغلی متقی نن سهار په خپلو څرګندونو کې وویل چې پاکستان او تحریک طالبان پاکستان د خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان و پخت.
امیر خان متکی خو خپل سفر بشپړ کړی دی، واپس کابل تللی هم دی او نن چې داغه آخري کم دلته ستراتیژیک مطالعات په یو مرکز کې وینا کول، نو اول خو هغه د خپل حکومت هغه پالیسي او تګلارې داغه وضاحت وکړ. یا پښتنې چې وی نو هغه کې خو زیاتې پښتنې د پاکستانی طالبانو په اړه باندې وی او پاغه پاړه باندې خود وی چې ٹی ٹی پی او پاکستان د دغه مسلې په خپل باندې حل کړي، هغه وی چې د دوی حکومت خپل ځمواري مسولیت په دې اړه باندې هغه کړی دی او دې دواړه غړې کینول وی او اوس د دوی خپل باندې دغه مسلو حل راوباسي. نو یو خدا موضوع بل یو موافقه معاهده نه ده شوی او زما خیال په هغه کې لکه مشکلات ټکنیکی شته، ځکه دا طالبان حکومت سو پر رسمیت ته پیژني او چې پر رسمیت نه پیژندل کېږي نو ګمان نه کوم چې یو معاهده خپل منځ کې ردی شوی هم وي، لیکن هغه لیکن هغه به یو رسمي بڼه ونه لري. نو دا خو ده وویل امیر خان متقی په خپله وینا کې چې ترانزیت باندې خبرې شوې دي، تګ را تګ باندې، د ریل پټلۍ باندې، د بسونو سرویس باندې، او بل دا خبره هم وکړه چې دواړو غاړو په دې باندې د توافق کړی دی چې اوس کم 1.1 میلیارډ ډالر د دې هغه د تجارت حجم د پاکستان او د افغانستان هغه 3 میلیارډ ډالرو ته رسېږي. او د دامې دا وکړه چې د حکومت د راتلو وروسته نه یوازې پاکستان سره بلکې مرکزي آسیا سره ټول سره تجارت د دې زیات شوی دی، لیکن هوکړه معاهده په 4 ورځو کې یو هم نه دانش. یو خبره د چین او د افغانستان او د پاکستان چې کوم درې لسیزه غونډه وه دا هغې ته هم پوښتنې وشوې. نو د خپل تفصیلات پر نه کړی چې راتلونکي کې نور تفصیلات مخې ته راشي اعلان به وشي، لیکن یو خبره یو کړه چې درې واړو په دې باندې توافق کړی دی چې خپل ځمکه او هوا هغه به د یو بل خلاف په ضد نه استعمالي، ځکه طالبان حکومت بار بار دا خبره کوي دا کوي چې ډرون هم چې کوم الوتکې دی هغه د پاکستان د پاکستان د فضا څخه افغانستان داخليږي. نو دا خبره هم کوم مبارک عمومي امیر خان متقی د خپل سفر نه ډاډمن او مطمئن ښکارېده.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان و چې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او د هغه د څرګندونو په اړه جزئیات اورول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویل چې په پاکستان کې ناامنی او وینه تویدل نه غواړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نکاریگی. د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کمپ کې د افغان پناهغښتونکو یو استازی وایي د 13 میاشتو له تېرېدو وروسته هم بې برخلیکه دی. رامش نظري چې په ابوظبي کې ځان د افغان پناهغښتونکو استازی معرفي کوي ادعا کوي چې په دې کمپ کې دوی د ګرځېدو او د بیان ازادي نه لري او هر ځل یې چې له رسنیو سره خبرې کړي ځپل شوی دی. د 2018 کال په اګوست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکایي ځواکونو د تخلیه په پروسه کې زرګونه افغانان بیلابیلو هیوادونو کې کمپونو ته ولېږدول چې له هغه ځایه په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې شرایط ورته برابرېږي. د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد او په دې اړه تفصیل.
د ابو ظبی په کم کې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي. رامش نظري چې ځان په ابو ظبي کم کې د افغان پناه غوښتونکو استازی معرفي کوي وایي چې مخکې په افغانستان کې ژباړن او له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په ابو ظبي کې د نورو افغانانو تر څنګ له بې برخلیکه حالت سره مخ دی. دی وایي که څه هم د پناه غوښتنې قضیې د منلو په خاطر څو ځله مرکې ورسره شوې خو تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی.
مدت 18
اتلس میاشتې وشوې چې په ابو ظبي کم کې هر ځل چې د ایون دفتر ته ورزم او د خپل کیس په اړه پوښتنه ترې کوم وایي چې منتظر شئ.
منتظر باشید.
ښاغلی نظریې دا کوي چې په ابو ظبي کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو نشي کولی د خپلو ستونزو په خاطر غږ پورته کړي.
مشکل اساسي مو که آزادی حق
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې آزادي زموږ طبیعي حق دی خو موږ دلته څه ښځې سړي یا که ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادي حق نه لرو. هر ځل مو چې غږ پورته کړی د عربي مسؤولانو لخوا ځپل شوي یو.
عرب سرکوب می شود.
د ابو ظبي کمپ مسؤولانو دې ډول ادعاو ته چې مخکې هم شوي لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغان پناه غوښتونکو د استازی زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ډېر ټیټ دی او پناه غوښتونکي له رواني ستونزو سره مخ شوي. هڅه مو وکړه په ابو ظبي کمپ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره هم وغږیږو خو هغوی وویل چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي او په دې اړه یې وضاحت ورنکړ چې ولې دا بندیز پرې لګېدلی. تازه سی این این تلویزیون هم راپور ورکړی چې 2000 افغان پناه غوښتونکي د متحده عربي اماراتو په کمپ کې له یو بې برخلیکه حالت سره مخ دي. د سی این این د راپور پر بنسټ د هغو 20000 پناه غوښتونکو له ډلې څخه دي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د متحده عربي اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي. که څه هم د امریکا او کاناډا دولتونو له دې کمپ څخه ډېر پناه غوښتونکي انتقال کړي خو ځینې اوس هم په دې کمپ کې پاتې دي. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې متحده عربي اماراتو له 2400 تر 2500 افغان پناه غوښتونکي له 1500 میاشتو راهیسې د اماراتو په بشر دوستانه کم کې زنداني کړي دي خو د متحده عربي اماراتو حکومت دې راپور ته غبرګون نه و ښودلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جده ښار کې د سودان د جګړې د ښکېلو اړخونو د استازو خبرې نن درېمې ورځې ته وغځېدې خو کوم ځانګړی پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د سودان جګړه شاوخوا درې اونۍ مخکې پیل شوې چې تر اوسه پکې سلګونه کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي و او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څه ناڅه پایله لرلې. پرون یکشنبه بیا د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اورېدل کېدل. اسوشیټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماټیک نوښت له مخې د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبه په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل بڼه کې لمړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواوو استادو پکې برخه اخیسته ده. رويټرز خبري اجنس بیا لیکلي چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټول هیلې د جدې په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواوو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندې بهیر لپاره هڅه وکړي نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادرې اونۍ راهیسې چې د سودان جګړه پیل شوې څو ځله لنډمهاله اوربندونه نافذ شوي خو ښکېلو خواوو مات کړي دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکونکي تمادر ابراهیم رويټرز ویلي که د جدي ښار پیل شوې خبرې پایله ورنه کړي دوی به ونه توانېږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نوموړې ویلي موږ همدې خبرو ته په تمه یو ځکه زموږ یوازینۍ هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبه په ورځ پیل شوي تمه کیږي چې روانو ورځو کې به هم ادامه ولري او د بشري مرستو لپاره به یو اوربان ته لار هواره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې یې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي او شاوخوا 100000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواوو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړي چې د جګړې دوام به دغلته لوړان دینه پیل شوې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په تلسیمیا یا د وینې په کمښت یو شمیر اخته ماشومانو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي. د تلسیمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د مې په اتمه په افغانستان کې هم ولمنځل شوه، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی وویل چې د سرطان ناروغۍ د درملنې په خاطر یو روغتون جوړوي چې د تلسیمیا د درملنې یوه څانګه به هم ولري.
زما خو دول ورګانې دواړه خبرګونی دي د تلسیمیا دي.
محمد عظیم سیدی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي دولونه په تلسمیا اخته شوي. هغه زیاتوي دا چې د تلسمیا په اړه په افغانستان کې عامه پوهاوی نه کیږي او خلک یې په اړه ډېر معلومات نه لري. دی هم ډېر وروسته پوه شو چې لوڼې تلسمیا شوي دي.
په دې باندې موږ پوهېدوم نه چې دا تلسیمیا دي. موږ ته تقریبا د دې په شپږ کلنۍ کې پته ولګېدله چې دوی تلسیمیا دي. د رنګارنګ ناروغۍ سره به زر زر مخ کېدلې، مطلب سینې خرابېدل، د خېټې نه خرابېدل، لار وخت به تبه و شدیده. نه موږ به پوهېدل او نه ډاکټران په دې باندې پوهېدل چې اصلي مشکل څه ده. بیا د ډېرو حالو ځلو دغه نه وروسته په کابل کې او معاینات هم وکړل چې هغې د تلسیمیا شک پرې وښودلو. بیا پاکستان ته ماشومان یوړل، بالاخره تشخیص شو چې دوی د تلسیمیا ناروغي لري.
ښاغلی سیدی وایي دا چې په افغانستان کې د لوڼو معیاري درملنه نه کېدله، اوس یې د درملنې په خاطر هر ځل پاکستان ته بیایي چې د لګښتونو له پلوه تګ راتک او درملنه ګرانه ورته تمامېږي. د ژوند خیریه ټولنه چې د تلسمیا ناروغانو ته د وینې او نورو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې مرسته کوي هم مني چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر امکانات نشته. د ژوند خیریه ټولنې مشر راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
اکثره ناروغانو ته تر اوسه پورې د وینې سره او سپین کرویات دواړه تطبیقیږي په داسې حال کې چې ناروغ یو ته ضرورت لري او دابل په اضافه په وجود امباریږي. نو د تلسیمیا ناروغانو د تداوی لپاره نه هغه وسایل په افغانستان کې کافي موجود دي او نه د تداوی لپاره هغه لازم میتودونه او ډاکټران شته دي. یوازې په افغانستان کې په دې بسنه کېږي چې د ناروغ وجود وینه کمه کې او د تنور وینه وخی جوړ شي.
په افغانستان کې د تلسیمیا د درملنې په برخه کې د امکاناتو د کمښت خبره داسې محل کېږي چې نن د میاته ماده د تلسیمیا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې منځل کېږي. دا ورځ نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امروختي وزارت لوري هم منځل شو. د دې ورځ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د دې وزارت چارواکو ژمنه وکړه چې د تلسمیا د تشخیص او درملنې په خاطر به په مرکز او ولایتونو کې مرکزونه جوړوي. د تلسمیا د نړیوالې ورځ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ساحل هم د سرطان ناروغۍ د درملنې په خاطر د وروختون د جوړولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې وروختون کې به د تلسمیا ناروغانو د درملنې په خاطر هم یو څانګه جوړوي.
په دې پسنګ کې موږ کوشمندای چې د شفاخانه ته یو برخه تلسیمیا امراسته هم ورکومګه او په دنیاوالو باندې هم غوښتو چې دا رقم مشمون سره همکاري وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت د امروختي وزارت په تلسمیا داخته کسانو تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو په وروستیو کلونو کې په تلسمیا داخته کسانو له ډېرېدو سره هم شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې ډېر روغتیایي مرکزونه نشته. تلسمیا چې ډاکټران یې ویرسي ناروغي ګڼي، له مور یا پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره یې وړاندیز کیږي چې په خپلو کې د ودونو له کولو ډډه وشي. د ډاکټرانو په وینا د دغې ناروغۍ له امله د ناروغ د وینې سره کرویات تخریبیږي چې له امله یې ناروغ د وینې په کمېدو اخته کیږي او که په وخت او معیاري درملنه یې ونه شي، ناروغ کس ته وروسته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
قدر من اوریدونکو شه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه یو ورسته راپور. البته د هم هیروي چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو، خو اوس ورزو یو راپور ته. د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې له هم د هلک او نجلۍ له خوښې پرته یا اجباري کوژدې او ودونه کیږي. په غزنی کې ځوانان او پیغلې وایي له خوښې پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیزې ستونزې رامنځته کوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی جوړوي او بیا دوی نشي کولی چې یو ښه ګډ ژوند جوړ کړي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی و. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لار د بارونکو ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه و راغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس ته ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشې پرته ورته د کوژدې کول ښودل شوي. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشې پرته د هغې کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشې ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تیروي یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ سوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره ښه او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي، هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي، او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعاله ده. دا هم وایي له خوشې پرته کوژدا واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوشې پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغې لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې وروسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پورې کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی څخه زما دغه پیغام در مخابراتو رئیساته پوری ورسوي. زمش دا بادا پیغام دی چې زمش د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی په ساحه کې د کارسیدی په ساحه کې مخابراتي شبکې سمکار نه کی، یو افغان بیسم مخابراتي شبکه ستا هغه سمکار نه کی. زما د لوړپوړو امارت د مشران صدا هیله ده چې زمش مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتلی ما د لغمان څخه ازما نظر ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کی او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهدم له هلمند نوزاد نه نوزاد ولسوالۍ کې شپاړس ولس کاله سختې جګړې وسوې چې مرکزي ساحه سې ټوله خلک وتلي وه، باغونه وسو، سرایونه نړېدلې، دوکانونه نړېدلې. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټوله ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتې او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د عمارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته غټ بند لکه د فرحت بند دا وتړي چې خلکو ته کار برابر سي، نه په قول ورسېږي چې اوس خلک بېکاره دي، او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړي سي چې خلکو ته د چشاک او د زراعت آینده اوبو زمینه ورته برابره سي. نو دا زموږ ولسوالۍ اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ته د باغاتو زراعت یې د منځه تللی دي. خلک یې یو عالم ستونزې لري، د اقتصاد ستونزه یو مشکل ده، د تعلیم نشتنې بل مشکل ده. نو دا زموږ ستاسې د غوښتنه ده چې زموږ انځور تر عمارت اسلامي او نړیوالو ټولنو پسې ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د شپې 9 بجې او 1:30 شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې اونیس پروګرام پیلېږي چې نوریاس نوری وړاندې کوي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو 16 پیښې مستند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د 2 هلکانو په ګډون 308 نارینه او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یوناما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د مرګ یا اعدام 2 پیښې هم مستندې کړي. یوناما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یوناما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې ویلي دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان موافقه کړي چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د جوران کرخي په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونه به راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسو. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګنګ سره هم په 3 اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرح داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړي او یو شمیر خبریالان او فعالان زندانونو ته اچولي دي. په ایران کې پر 2 نورو کسانو هم د اعدام حکم تطبیق شوی. میزان ویب پاڼې نن راپور ورکړ چې دا 2 کسان یوسف مهرداد او بل صدرالله فضلي زارې نومیږي او دواړه پر ټولنیزو شبکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي او بې دینۍ ته د خلکو د هڅونې په جرم په اعدام محکوم شوي. خو میزان نه دی ویلي چې دوی څه وخت اعدام شوي. د راپورونو له مخې مهرداد او زارې د عراق د انقلابي محکمې لخوا په 2019 کال کې تورن شوي وو. د خبر له مخې دریو کوچنیو ماشومانو پلار مهرداد په کفر ویلو او د قران کریم په سوځولو تورن دی او زارې د راپورونو له مخې اعتراف کړی چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی. په ایران کې د اعدامونو د لړۍ له کبله چشمیرې په تیرو 2 اونیو کې په هرو 6 ساعتونو کې 1 تن ته رسیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پڼه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسې ښارونه په نښه شوي وو چې واړه ویشتل شوي دي. په خبر پڼه کې راغلي چې غورځول شوي بې پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پڼه زیاتوي چې په دې حملو مرګ ژوبله هم پیښه شوې او ودانۍ د استوګنی کورونه او ملکی تاسیسات ویجاړ شوي دي. خو په خبر پڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف واړخونو انڅیړو. متقی په دغه سفر کې چې تیره جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړې او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم د دغو غونډو او لیدنو کتنو ډېر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لور خپاره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخېدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دوه اړخیزې سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقی د پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپیریال کې د دوه اړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړې چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز له خوا بخبره شوی بیان که همدارنګه ویل شوی چې جنرال منیر د ترهګری او افراطیت ګډوننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي، خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یوه څېړنیز مرکز کې په یوه غونډه کې پر دې خبرې یو ځل بیا ټینګار وکړ.
پاکستانی لوري سره او چینایي لوري سره چې د کوم خبرې مذاکرات او کوم ناستې ولاړې هغه ټولې مثبتې وي او هر چا په خپله برخه کې اظهارات وکړو نو همېشه همدا به کافي وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا ده چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. مو په دې عزم کې په تیرو دوو کلو کې کامیاب شوي یو او په راتلونکي کې هم چا ته اجازه نه ورکوو چې افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي.
پاکستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې تعامل تر ډېره رسمي بڼه لري. د باستمو د نړیوالو اړیکو پوه او په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به جان باز صاحب تاسو ته درشو، د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبت و، تاسو یې مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه. تاسو ته سلام او ټول اورېدونکو ته سلام. ګورې خالد نوري، نو ملا متقی نو څه انتظار موږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځئ دې ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کوم موخو او د کوم هدف دپاره. څومره مخکې تاسو په یاد اوسئ چې طبیعت تاسو په یاد ده په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري راڅرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیې او چین حتی تر دې بریده وویلي چې موږ حاضر ناست چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته دا زموږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو بهرحال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان با صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو. د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې
لیدنې کتنې تر سره کړې، ما په مقدمه کې یادونه وکړه، دغه لیدنې کتنې تاسو په کوم نظر ګوري؟
دا به د سی وخه ما خو وکړل چې هغه تاسو ته منظر وایم چې ولې لار د روس د هغه چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا، د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه واخیسته تر څو متقی د تور لسنر او کاغذ شي د موقت ورځو لپاره، تر څو چې دغه پیغام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسېږي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده، څه خبرې اترې شوې دي. دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړئ دا بالکل پروپاګاندا ده د طالبانو او د پاکستانیانو. هلته کومې داسې خبرې نه دي شوې چې هغه د افغانستان،
یعنی ستاسو په نظر دا دواړه هیوادونه چې د چین د برنامه چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپل متقی اسلام آباد ته تللی، دا دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي، د متقی په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده، او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي، یعنی د طالبانو حکومت راضي کې چې باید دغه غوښتنې ومني که هدف بل څه ده؟
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول. که تاسو په یاد اوسیږي د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نه به باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي. د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي، تجزیه طلبي کوي، هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پېژندلو خبره اصلا مطرح نه ده. نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو هغه دغه ملا متقی ته ورسوه، نورې خبرې
جان باسب نور لارې هم وی چې کېدای شوې مثلا که د دواړو هیوادونو غوښتي وای دغه د دوحې پیغام دوی ته رسولی وای. په هر صورت دغه سفر پر رسنیو کې ډېر انعکاس موندلی دی. په هر صورت په دې به وروسته بیا هم خبرې وکړو. اندر صاحب تاسو درجو که په لنډه راته ووایئ چې آیا تاسو مور سره موافق یاست جان با سره چې دغه سفر یو سمبولیک بڼه لري، یعنی په دې معنی چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی؟ او بله خبره دا ده چې متقی نن په یو غونډه کې د پاکستاني طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشوه او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مندي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي، خو په عین حال کې یو اربیا پخوانۍ ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. پر ټي ټي پي د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري که لري؟ آیا هغه په دې حد کې دی چې کتری کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه کاله نوري صاحب، تاسو پروگرام قدم ملمه جنبا صاحب ته خپل ټولو هغه تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو زه باید ویم د ښاغلي جنبا صاحب خپل نظر ده، خو زه چې د خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چلارې خو ماخره دي، او بیا موږ چې په بهر کې په داخل کې ځینې سیاسي ناس نیوکم کوي چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوروي. زما په ان د ښاغلي امیر خان متقید افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره، او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خویندې ماشومان په زندانونو کې پرتې دي او تیر ورځو کې ملارې بندې وي، زموږ څومره ستونزې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوې دي. د ټول ته پکتو که څه هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان خپله ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي، دوی خپل تجارتونه هم غواړي مرکزي آسیا ته ورسوي، خو موږ په دغه شرایطو کې ډېر زیات ضرورت لرو. نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي دا د افغانستان د ملي منافعو سره سم نه ده. زه هیله منم چې موږ هر هغه اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور تومیدای شي او دغه وسینه کړکیچ خلاصول شي دې ته باید احترام وکړو. او دوم ستاسو د دومې پوښتنې په اړه چې زه باید وایم د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ډېر زغرده سره په پرونی کنفرانس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه وي، تاسو خپله دا مشکل کوي او موږ په خپله خبر تر اوسه ولاړ یو. دوه کلم اعظم کړی په خپل اعظم متکی یو چې زموږ خبره به د بل چا زر نه استعمالیږي. او درېمه پوښتنه د تاسو زفګر کوم د عاصم
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبان نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي او کچیر لري؟ آیا دغه نفوذ په هغه حد کې دی چې کترې کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک اسلامي طالبان په خپله د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپلو لپاره ده. له 2000 کال را دې خو استعمالوي. هغه دا مترسته ده چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پاوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې تاسو ګوري چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پاوز په ضد یو 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 عادي پوسټ هم کوي، په شپه شپه کې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترای تم کوي. 5000 پښتانه په وزیرستان کې او 2000 پیغلې ښځې او 5000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه به ضروري موږ ولیدل چې څو ورې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوړ کړي ټي ټي پي او خپلې اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې جوړ کړ سیمې کونیولې، بیا د امریکانو پیسې واخیستلې، دوی په شکل د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافي لپاره دوست نشي کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نه وخت د ټي ټي پي موضوع راپورته کی، او قسم د افغانستان لوري وټوي چې موږ جوړ جړایم تاسو کړی نور اضافي لیدنه تاسو نه سره کړولای خپل مشکل خپل اپ کې. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کې، او دغه خپل جوړ شوی دله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي، اقتصادي ضعف د سیاسي ستونزې سره، خو د استخباراتي نگانه
یعنی تاسو بله لند لند اندرسپ یعنی تاسو دغه ټي ټي پی هغه غواخونه یا حمله چې کوي د دومره جدي غواخ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد؟
نه، د دې خپل کمانډر ولې د پنجاب او په لاهور کې نتي چالتہ د دوی هغه خپل تیم دی، ولې پښتنو جماعتو کې ولې په کوټه کې ولې په نوټ کې دا هم کوشش کوي چې هر ځای کې پښتون پارک کې موزه پی او نه یوازې ټي ټي بي دوی جوړ کړي، په افغانستان کې کومي توریستي ډلې دي د پاکستان د استخباراتو طریقه په شمول دي دایش د دې لوخای دار کی.
من نه جان باسه تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمن د ګړې پولې د امنیت خوند کول او له ترهګری سره مبارزه په تیر د متقی او د پاکستان د پاوز د لوی درستیز جنرال عاصم منیر د کتنې او اومده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پاوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان پر رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښت لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کول سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت له دې سره مخالف و او مخکنی حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کول سره جوړ نه و.
په خدمت دی عرض شي کاغلی نوی چې از هیڅ نو اقدام د طالبان د خوا د خط زغورت پول نشو مویلی د خط د ترنګوالی د پارا د غیت امنیت د تامین د پارا نشي کولی، د پارا د دې چې هغه ډله چې په افغانستان کې حاکمه ده د مشروعیت نه لري، نه داخلي نه خارجي، او هغه کسان چې ځان وزیر او معین او امیر او داسې نور ګڼي هغوی څوک دي، د کوم ځای راغلي دي؟ دا خو هماغه پاکستان نه راغلي دي ښاغلي نوري. نو په دې ترتیب که دوی هلته لوی درستي سره ګوري، دوی خپلو انډیوالانو سره ګوري، خپلو آمرینو او مدیرانو او مربیانو سره، هغې دپاره دلته باید ځان ته بازي ورنه کړو. هغه څه چې دوی ته پاکستان وایي، هغه کار او هغه امر چې ورته وکړي، هغه به طالبان اجرا کوي. که هغه د طالبانو
د پاکستان د طالبانو په استقامت خو جان باسب موږ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی پتیرو د تقریبا نږدې 2 کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل، د پاکستان د پاوز د مشر په شمول د بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبانو سره لیدنې کتنې تر سره کړلې. کچیر دوی پر نفوذ درلود، خو دوی غوښتنې به منل شوی وي تر اوسه پورې، ولی غوښتنې نه منل کیږي؟
تاسو خدمت ته دي ارشي چې د څه کمشن نشته چې هغه منل شوی نه دی. دا زرګری لوبې باندې دی زموږ استادو سرونه نه ګنځوي. موږ په دې شیانو ښه سره مخلاص دی چې دا هیئت راشي او هغه هیئت راشي، موږ نتایج ته کوو. نتایج دا دی چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی. هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده، هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته. هیڅ تغییر د افغانستان خاوره بمبار شوه
بمبارد شو د افغانستان خلک به عزت شول په خط کې به عزت شول د افغانستان خويند مند په زندانو کې ولوي د پاکستان ولوي دي
کتاسو په دې نظر یاس چې د افغانستان کې چې د طالبان وخت رسیدلی تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي د طالبانو تیر واکمنۍ پاکستان پر رسمیت پیژندلې و د دریو هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و که پاکستان لپاره دا ډله ډیره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري ولې تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې حکومت
ولې پر رسمیت و پیژني دغه حالت د پاکستان د
لڅ بیریږي پاکستان ولې کچېر دغه د پاکستان ګټي طالبان خوندې کوي په لومړي سر کې باید پر رسمیت و پیژني ولې نه
هیڅ رسمیت ضرورت ته نه لري چې پر رسمیت و پیژني بلکې کله چې پر رسمیت و پیژني هغه باید اخلاقی او سیاسي مسولیت لا واخلي اوس دغه اخلاقی او سیاسي مسولیت ډیپلوماټیک مسولیت پاکستان نه لري مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي دغه اوس خغلی نوري دغه اوس دغه د متقی پاکستان ته تاسو وګوري چې مطلق لکه یو صوبه دار چې لار شي
بله جنباسب ولی د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګرۍ او افراطیت ګډوننګونو سره په غیزمنه توګه د مقابله لپاره د افغان لوري د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کوي
اول دغه عاصم خان لار شي امنیت شورا ته د عریضه وکړي دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دي د تور لیست د ترورستانو نه د ملل متحد راوباسي پوری دروغ وایي منافقت کوي کنه هغه لپاره دغه شانه باندې باندې ځان ون تیر نه ونه باسو پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاور باندې لوبه کوي او افغانستان د خپل خاورې د احتمالي جنگ د هند لپاره پس خانه جوړوي دغه شوارونه دي دغه خبرې دي چې دوی کوي دا استخباراتي کارونه دي ګوري الته هغه تشپنوم قومي مشران کېنول دغه ملا متقی سره په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعالیت هر نوع حزب ممنوع دی په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو حزب په افغانستان کې نه کومه ده
بله مننه جان باسه بحث ځین نور مسائل هم شته پاتې دی یوازې د پاکستان موضوع نه ده هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر سره جلا غونډه ترسره کړې و ښاغلی متقی همدارز د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و اندر صاحب
متخصص د دغه حوزې ګورې د بقرته صدور نو وایم به اندر صاحب ته په ډېر احترام ګورې د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلي دی چې دغه مسائل ته هر څونه چې ځرکیږي لطفا توجه وکړه انکلوزیویټی را پر هغه کرامانس تک د خزو حقوق را هغه دغه ټول چې دالې شي دي چې اکثر دالې دي دوی د اکثر دالو ورته نومي اخی دی په شمول د ترکستان
بله همدې موضوع ته زراتلم همدامې غوښتل چې پاکستان چین د سیمنور هیوادونو چې طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي په افغانستان کې له طالبانو غوښتل دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیر بیا د خزو د حقونو درناوی وکړي او داسې حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني رازم همدې موضوع ته اندر صاحب وخت هم ډیر نه لرو کسم جان با صاحب خپل اړخ معلوم کړي چې دا یو سمبولیک سفر دومره مهم نه دی خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزي غونډې تکراشو څه فکر کوي چې آیا د دې الټیا وچ په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه تر سره شي او دغه درې اړخیزه غونډه کومه ګټه تضمینولای شي د درې وړو هیوادونو
مننه کومه ګورې چین ته موږ په کې سنګو نه ګورو د نړیوال اقتصادي قوت او موږ باید خوشاله شو چې د غیسر زمونږ د افغانستان کڅوک اسلامي امرتمنې د افغانستان اساس درکنی اولته افغانستان د چین لپاره د خپل توکر ټول لپاره بهترینه نږدې ترانزیتی لار ده غوې سنجلري د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي اسیا ته ورسوي دا ډیره مهمه ناسته او موږ دې کې ډیره ګټه کوو هم دا وسم د پاکستان توکي ترکمنستان د خوړ ایران لار تل وځه ولسان لري او دا هغه چې خاغلی جنبا سیوی له کومه
تأکیدی خبری چې وته کړی دی افغانستان لوري ته چې تاسو باید خود خزو همداسې د ټول ګډون حکومت جوړول دا خوخه خبره ده چې ری دا وسی د افغانستان د کشاله حل کیږي. نو د چین رول همداسې د پاکستان ک څومره موږ د ځکون پستل ګورو د افغانستان قضایي کې ډیر زیات مهم ده او دغه ناسه به ډیر مهم وي ځکه چې د کړکی جوړ کول لپاره همدا ناسې دي چې لارې خلاصي او بل موږ د دغه دوه وادونه ډیر ټکی راواردو او خپل هم له دې لارې ځي ستونزې سره دي موږ له دوی سره ډېرې ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل ماجرین هم ژوند ثبتي او خپل هغه توکي چې راواردوي ځي و راځي په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي اعلان شوی ده خو دا د درې یا مثلث غونډه یا درې ګونو هیوادو غونډه دې ته باید په ډېره لوړه سترګه وګورو څوک له طالب سره مخالف ده یا موافق تور ته دا بله خبره ده اوس افغانستان چې معاصره ده او د تاریخونو لاره دغه لارې دغه ناست زموږ د خلکو لپاره چې ګرځي اوسې
جان باسب که مشخص راته وای چین د طالبانو تر وکمنې لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندې کولو لټه کوي.
ډیر مننه ښه سوال دی. ګورې زه انداز ته په ټول احترام دغه خبرې منطقي دي. زه د سر کوم تضاد نه لرم. د افغانستان ګټې د افغانستان د خلکو ګټې د لومړیتوب لري به شک انداز ته زه بالکل تاسو سره موافق یم. او خبره دی کده چې دغه کتنه په دغه هدف نه راوښتل شوی ان دې د ډیپلوماسي د شاګرد په حساب سره د نننن خبرې مشتکه شوه. خبره دی کده چې ګورې ما په دغه خپل پرکټیک کې سره په 15 کال اخر په مختلفو کانفرنسونو کې په لاس هاو کې اشتراک کړی دی په غونډو کې. دغه تاسو ماته څوک ویلی شي چې دی غونډې کومه لاس راوړنه دی کې کوم ممبران
جان باسه وخت نه لرو د ما پښتنې تر
کوم هوکړه لیک کوم څه شي امضا شو نه خیر دې ته فقط ویل شو چې دغه د سی پیک پروژه ده د ګوادر مسائل دي او نور هغه یو کمربند او یو لار یا یو جاده چې د پاکستان د چین دې کې خو اصلي ګډونوال خو پاکستان دی نه افغانستان. افغانستان البته یو زمیمه ده د پاکستان په اړه کې و خلکو البته افغانستان مطرح نه دی. بیا هم تاسو وایم چې چیرې پنګونه وکړي چین په افغانستان کې خدا خو بهترینه خبره ده ولو چې دغه د طالبان په حاکمیت کې اوسېږي. زه د دې طرفدار یم پایز دی افغان دی او پښتون دې کې هیڅ مشکل نه وینم کاش کې دا کار وشي خو کوم دی دا پروژه.
بله جان باسب
جان باسب اجازه به راکې وره
جان باسب راځو دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي اوس دا یو حقیقت دی نړیوالو منلای چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي تاسو په نظر څه باید وکړي؟
بالکل ډیره ښه پوښتنه ګور بالکل
لاند کرته وای چې اندر صاحب خبرې لري
سمه ده. طالبان د افغانستان واکمن دي خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی. دوی باید اول راوکاږي د کوم کاندي کې چې پټکړه ده هیبت الله یو دوی باید مسؤلیت د افغانستان د خلکو نه کاغذ جرګه د کاغذ ټاکنې د دې طریقې رامنځته کی ټول ګډون حکومت نه هغه فاسد سره نه خیر افغانان سره متخصصین سره کتا سره کندر سره لکه نور دغه خلکو سره د ټول شمول حکومت را ایجاد کی.
ولی جان با صاحب دغه کسان چې تاسو وایئ دی خو په عمل کې اقدامات نه دي کړی چې خلک وویني چې دوی سپیشل دي او نتیجه ورکړی دا یو څوک په عمل کې باید خلکو ته وکړي یوازې په نوم باندې نه دی چې نومونه شاید ډیر نومونه لوی غټ وي خو عملی کار نه دی کړی.
تاسو ممکن وانه مزه دا غوي طرفدار نه يم زه کته نه غوي نه غواړم چې په راتلون کې حکومت کې هم دغه څه چې طالب نه غواړم یوازې
مننه
حکومت کې هغه کمیت کې همدغه چې دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان دا منځ شي او مشروعیت پیدا کړي.
مننه جان باسب
افغانستان د سنتي لکه جرګه لکه انتخابات دي طریقه د سینې کې چې څوک وي ما واه راوړې د وزیر باندې حاکم
مننه مننه جان باسب کور ودان اندل صاحب وخت نه لري ودا فقط مهرباني
مننه کومه ګوري ځینی موضوعات چې موږ افغانانو د سوندو د حل لري نه دي طالب یو حقیقت ده نړۍ هم ولې د امریکا ورته مات مذاکرات به ته کې شروع کړل جمهوریت شاکره جمهوریت خپل ناکام سو طالب ټول حاکم ده موږ به طالب د افغان په نامو پیژنو طالبان ډېر سوند لري زه خپل مخالفه ما د خزو نیمه ټولنه زمونږه فلج کړی ده مګر په دې 15 کلو کې لومړی وزیر د خارجه او چې مستقل لاړ پاکستان ته زمونږ ټول حکومتونه د روس د امریکا د دې سلطې د استعمار لاندې د موږ والیان زمونږ دغه ډیپلوماټان دا ټول د امریکا د سفارتو د نور سفارتو لاره تینېدل دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د ننوز لپاره چې افغاني مستقل حکومت دا چې ملایان دي د خپل موږ کې دي نو سي مګر هیڅ کله افغان د پاکستان غلامي نه مني
دومره مملکتونه چې مات کړي پاکستان افغانستان ته داسه ده لکه پیشی چې په بریټو کوتی وي نه هیڅ کله په مونږ نه کومه بده راځي چې د هله را لوی جرګه او طالبان باید په خپل
اندرسولي
اصلاحات راولي مننه کومه
مننه اندرسپ د نړیوال اړیکو په او په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پو احمد خان اندل چې په دې 15 دقیقې اونیز بحث کې مور سره ګډون وکړ. زه نور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم. د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.